د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل یو ساعت خبرونه کې زه هارون باچاله تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې له پیښور سره نږدې په بډا بیر سیمه کې د امن کمیټې د غړو پر کور شوې د نننی وسلوال برید او هم د پیښور په وسنما کې د پرونیو بمی چاودنو په اړه رپورټونه اوري. دغه راز د پیښور په امنیتي حالاتو له ځایي خبريال سره مرکه د پاکستاني حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د امن خبرو لپاره د ټاکل شو کمیټو د غړو د وروستیو ملاقاتونو او د پاکستان د وزیر اعظم ترکیې ته د سفر په اړه رپورټونه مو درته راوړي دي. ونیزی خبرونه هم در تاورو خو پیل د خبرونو نکو چې نجیب عامری وړاندې کړی.
د پیښور سره نږدې په ماشوخیلو کې د وسلوال لخوانصار په یو کور ترسره شوي برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نهه کسان وژل شوي دي. د پیښور په شمه سینما کې د پرونی برید له امله د وژلو شوو کسانو شمېره 13 ته ورسېده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ترکیه کې په درې اړخیزه غونډه کې شرکت کوي او له اسلام آباد انقره ته روان شوی. د پیښور د پولیسو چارواکو مشال لیډیو ته ویل چې نن سهار په ماشوخیلو سیمه کې د پولیسو د استخباراتي ادارې سپیشل برانچ د یو وژل شوي کارکوونکي په کور د نامعلومه وسلوالو لخوا برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نهه کسان وژل شوي دي. د بډابیرې پولیسو د دې پیښې پخلی وکړ او زیاته کړه چې دغه پولیس سرتیري دوه ترونه چې د سیمې د امن د کمیټې مشرانو هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. پولیس وایي چې نن سهار په ګاډو کې سورو په لسګونو وسلوال د سیمې د امن د لښکر مشرانو کور ته ننوتل، ښځې او ماشومان یې په کوټو کې بند کړل او نارینه یې په ډزو وژل او وروسته یې لاسي بمونه وغورځول. د مشال خبریال وایي پولیسو د پیښې د ځای څخه لیدنه وکړه او پلټنه یې پیل کړې ده. تر دې دمه چا د دې برید پړه په غاړه نه ده اخیستې. تیره ورځ د پیښور په شمه سینما کې د دریو بمی چاودنو له امله د وژلو شوو شمېره 13 ته ورسېده. په دغه پیښه کې د وژلو شوو کسانو د شمېر د زیاتېدو خبره تیر ماښام د لیډي ریډینګ هسپتال د ویان د دفتر نه په جاري شوې یوه بیانیه کې شوې ده چې پکې د 23 کسانو د ژوبل کېدو او په دغو ژوبلو کسانو کې د 6 کسانو د صحت حالت په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. تیره ورځ د پیښور باچا خان چوک سره نږدې په پچګي روډ دی سینما کې د پولیسو د وینا تر مخه درې چاودنې هغه وخت وشوې کله چې خواو شا سل تنه نندارچیان په شمه سینما کې د یو پښتو فلم نندارې ته ناست ول. د دې پیښې په اړه یو کتونکي مشال لیډیو ته داسې وویل:
نو دلته ډیر بد حال او ډیر زخمیان تقریبا 30-35 نه زیات کسان جوبل پرات بد صورت حال جی ډیر زخمیان کې یو زخمی مونږ داسې مجد کې چې داغه د اثر بالکل نو جی صرف جوسه پاتې او لاسونو خپې متاثر شي او زخمیان ډیر یعنی ډیر بد حال.
د دې پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. د پاکستان حکومتي خبری آژانس اے پی پی خبر ورکوي چې وزیر اعظم نواز شریف د یو پلاوي په مشرۍ کې نن سهار له اسلام آباده د ترکی انقره ښار ته روان شو. دی په اتمه درې اړخیزه غونډه کې برخه اخلي او د درې ورځو لپاره به هلته وي. آژانس د پاکستان د خارجه وزارت د ویاندې تسلیم اسلام په حواله زیاتوي چې وزیر اعظم به د ترکی، افغانستان او د پاکستان د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون کولو نه علاوه د ترکی د ولسمشر عبدالله ګل او وزیر اعظم رجب طیب اردوګان او د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی سره ځانګړي ملاقاتونه هم کوي. آژانس زیاتوي چې وزیر اعظم سره به د لوړې کچې پلاوی هم په دې سفر کې ملوي. مشال لیډیو ته د افغانستان د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر رسول شوی پیغام کې ویل شوی چې امنیتي ادارو د ابتدایي معلوماتو له مخې د ملي دفاع وزارت د کمانډو ځواکونو د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د تیرو درې ورځو په عملیاتو کې د 15 تنو په شاوخوا کې د دولت وسلوال مخالفین وژلي او ګڼ شمېر وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو برېښنالیک کې رسنیو ته ویلي چې په یادو عملیاتو کې د دوی 2 تنه وژل شوي او 9 ټپیان دي او دا دوی هم چې یو لستنه افغان او بهرني سرتیری وژل دي. په ننګرهار کې د افغان ټلیکام لخوا د 3G انټرنیټي خدمات پایل شول. د افغان ټلیکام شرکت د سلام په نوم سیم کارت د فبروري په 14 د افغان ولسمشر حمید کرزی له لوري په کابل کې پرانستل شو. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هیله لري چې له دغه انټرنیټي اسانتیاو به د شپږو میاشتو په ترڅ کې د افغانستان د ټولو ولایتونو خلک برخمن شي. افغان حکومت په پام کې لري چې نږدې 9.5 میلیونه ډالر پانګه د هرات پر نړیوال هوایي ډګر ولګوي. د تیرې نهې په ورځ د افغانستان د کابینې وزیر حضرت عمر زاخلوال د ایټالیا د بهرنیو چارو د وزارت د سیکرټري جنرال مایکل سره په هرات کې د اوږدمهاله پور یو تړون لاسلیک کړ. جنرال مایکل پرون خبریالانو ته وویل چې دا پروژه یوازې هرات ته نه ټول افغانستان ته اهمیت لري. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وایي د باور نه لري چې افغان ولسمشر حامد کرزی به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. جیمز کلاپر د امریکایي سینټ د پوځي چارو کمیټې ته په واشنگټن کې پرون داسې وویل: زه په دې باور نه لرم چې ولسمشر کرزی به دا تړون لاسلیک کړي. امریکا غواړي چې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي، سو په دغه هیواد کې شاوخوا 1000 پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې او د ترهګرو د ځپلو لپاره وساتي. د افغانستان ولسمشر د دې تړون د لاسلیک کېدو لپاره امریکا ته یو لړ شرایط وړاندې کړي. لمشال لډیو د دې غړي خبرونه وره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کاروباری ادارو ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره په تجارتي معاملو کې د بندیزونو ته پاملرنه وکړي، کنه حکومت به د هغوی پر ضد اقدامات وکړي. باراک اوباما پرون په واشنگټن کې د فرانس له ولسمشر فرانسواز اولاند سره په ګډه خبري غونډې کې څرګنده کړه چې امریکا به په هر هغه کمپنۍ چې له ایران سره تړونونو په اړه خبرې کوي سخت برخورد کوي. ایران د نومبر په میاشت کې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې خپل اټومي فعالیتونو ته به د دې په بدل کې کمواله راولي چې بندیزونه پر اسانه شي. د فرانس د سوداګرو یو ډله تیر ونه ایران ته تللی و چې له هغې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوباما د پرونیو خبرو په سیر بیان ورکړو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې تور لګولی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریې پر ضد د اقداماتو د کولو مخه نیسي. غربي ځواکمن هیوادونه هڅه کوي د ملګرو ملتونو له دریځه یو قرارداد منظور کړي چې له دمشق نه به غوښتنه کوي چې بشري مرستو ته د لاره پرانیزي او یا د هم بندیزونو ته غاړه کېږدي. اوباما په روسیې نیوکه وکړه چې د دې قرارداد مخالفت کوي او زیاته کړه دا یوازې سوریا نه ده چې د ولسي خلکو د ځپلو ذمه‌داره ده، بلکې روسیه هم په دې کې لاس لري. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور ترڅنګ پر دغو موضوعاتو ریپورتونه مو درته راوړي دي. د پیښور سره نږدې په وډبیر سیمه کې د سهار د ځایی امن کمیټې د غړو پر کور شوي وسلوال برید کې 9 کسان وژل شول. دغه راز هم د پیښور په وسنما کې پرون بمی چاودنې وشوې چې 14 تنه پکې وژل شول. په یاد خار کې یو خبریال دی ورسته و امنیتي پیښو اندېښمن کړي وایي چې حکومت یې د لمنځ وړلو په چل نه پوهیږي.
دا چې کوم روان کال دی نو دا د هغه تیرو په مقابله کې ډېر زیات خطرناک دی. اوس آی ډیز دومره زیات شو چې ځای په ځای باندې خلکو ته ږدي او د چیکینګ انتظام خوشتنه.
د پاکستان وزیر اعظم نن د ترکیه په سفر لاړ چې دغلته کېدونکي د افغانستان، پاکستان او ترکیه د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو یو پوه وایي د یادو هیوادونو د مشرانو د خبرو تمرکز به تر ډیره د افغانستان پر بدلیدونکو حالاتو وي.
دا حالات چې بدلېږي په افغانستان کې دا وډرول اف فارن فورسز وغیرہ نو هغه باندې به دی ډیسکشن ضرور کوي.
او په شال او شملو نه خبرونه کې د پښتنو د دودیزو جامو یا کالو په اړه وري.
اصلی لباس چې دا یعنی کمیس او پرتګو واسکټ او څادر دا تر ډیره پورې په افغانانو په تیر په پښتنو کې تر اوسه پورې ژوند دی او کېدای شي چې ډیر وخت تاریخ ولري.
بلونی ز خبرونه د نړۍ رنگونه هم اوري له مشال رډیو سروس. او دا هم اوریدونکو ولنه ریپورت د پیښور په بډابیره کې د سهار وختي په وسلوال برید کې 9 کسان وژل شوي دي. برید د بډابیره تانه په حدودو کې په ماشوخیل کلی کې د ځای امن کمیټې د غړو پر کور شوې ده چې د لاسي بمونو او ډزو څخه کار پکې غسل شوې ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو په د خبريال په دې ریپورت کې
دا پیښور پولیسو یو مشر ایس ایس پی اپریشن محمد نجیب مشال لیډو ته ویل چې نن سهار وختي دا مختار او اسرار په کور باندې دغه وسلوال ورارل. اول یې په لاسي بمونو وشتل، بیا پر ډز وکړي او د هغه ورستو کور ته ورولیدل او دغه کورونې نه نار نه غړي وجل. دا پیښه په خپل ایس ایس پی اپریشن محمد نجیب وایي دا کم ځای چې د دوی کور دی دا 500 میټر فرنټیر روډ نه لري او د هغه ورستو بیا د قبایلی سیمې باړه علاقه شروع کیږي. دا سهار وختي 12:30 بجې دا شولنه 15 پورې ترهګر راغلل او راتلو سره 14 وکړي، بیا یې ډز وکړي او بیا د کور شاته په دیوال باندې ورولیدل. او هڅه چې دغه کور کم نه نارینه کسان وو هغه یې بهر راوخل او په ډزو یې شهید کړل. دا چې دا پیښه یا دا سنور پیښو کې کوم ډلې ککړ دي نو نوموړي زیاتوي.
بیسیکلی دل تک بنیادی طور باندې بیرابیل تنظیمونا جوړ شوی دی چې طالب وسله والو سره تړلی دی او دغه یو شمېر ډلې دی هم هغه کې یو ډلې دا کړې دي او په دې لړ کې پلټنه روانې دي او ډېر زر به ټول هر څه په ډاګه شي. بلخوا همدا بڑا بیر تانه یو چارواکی د نوم نه خودل په شرط مشال لیډو ته ویل چې څو ورځې وړاندې په ماشوخیل سیمو کې د پولیسو لخوا لشکر اسلام یو غړی وژل شو او د هغه په جواب کې د لشکر اسلام غړو د دغه پولیس والا په کور باندې د برید کړی او د دوی د کور نه کسانې وژل لري چې پکې د امن لخکر غړي هم شامل دي. بلخوا ایس ایس پی انویسټیګیشن یا د پولیسو د پلټنو څانګې مشر مسعود خلیل مشال لیډو ته ویل چې پولیسو دغه ټوله سیمه واخه کې غشتره پلټنه روانه دي او ډېر زر به هر څه په ډاګه شي.
اور دن کو دا بڑا بیری پہ ماشو خیلو کے دا پریو کور دا شیوی وسلوال برید پاڑمو رپورٹ اور دو پسیما کی دا مشال ریڈیو خبریال دا پیخ زائت ورغلے اور دا کلی خلکور سراخ پل دا احساسات شریک کری دی.
جہانگیر خان دے ماشوخیل اسی دن کے ماں احتجاج کو زموں پہ دے حق لے چھ زموں پہ ماشوخیل کے روزانہ درے درے سلور سلور نہ نہ ہمری زموں دا دے حکومت نہ تحفظ دے چھ آئے زموں دا حفظ بسو کئی زموں دا مال او دا جان تحفظ بسو کئی آئے دا با دین با دا امریکی نہ خلق راجی کہ دا پنجاب نہ برازی مونگ دا کے پی کے حکومت نہ دا مطالبہ کو چھ مونگ پہ سٹے لے کے ریا کے اسی گو مونگ دا کے پی کے حکومت سر رازو مونگ پہ پاٹا کے نہ رازو نو آئے دا زموں مطالبات دا دے چھ زموں تحفظ را کی زمون دا مال او دا جان دا چیک پوسونو کمی دے چیک پوسونو پا ما شخیلو کی چیک پوس نشتا زد خاص کر دا وزیرال سی ایم سیبنا او دا آج آئی جی دورانی سیبنا دا مطالبہ کو ما چیزا ما پا ما شخیلو کی دے زی پزے چیک پوس جوڑ گی مونگ چیک پوسونو تا زینو تا تیاریو ورکو بل کورونا ور تا پریدو چیک پوس دا پارا مونگ ہر رنگ مرگرتیا دا پولیس رونو سرکو
مڑی چی وستا کم بیگا نا مڑی شوی کنو
دے کی زمون دا پولیس رونو اس کسور نشتا زمون دا دا تحفظ کئی دے زمون دا پارا ہر رنگ خود دی سر آقا وسائل نشتا چی کم آقا خلق وسره دی چې کم زمون خلاف خلق دی د قران او شریف د پاسخ پیګ دی نو دا څنګه اسلام شو چې وسره د قران شریف د پاسخ پیګ دی وغه مړی کوي نو دا خو اسلام نه دی. اسلام خدا درس نه ور کوي چې ته د اسلام په نوم باندې داسي کورونه کوي چې هغه غیر اسلامي دی.
موږ غوړ پدې بلاک کړې موږ مشمان واړه پات دغه حکومت ته پکې سې سپورټ ریورس کې امداد ور سره وي کلی جو اچان دی غوند شو کا پند پاس لړن د حکومت ته پاګه پکې سې پروګرام کوي
خلې دا واقعي څنګه شو دا
جی درې مخته مرشو او نه کسان دی گئی وځي پورا رنګ کې پاري وشته وی وی ورګه سو کمی شکل واړه واړه مشمال پاتې شو.
خجی او دې کې دا کدا د چا خاندان دی د څنګه چې تاسو
د کل بهار خاندان دی
ها
کل بهار
نه دا دا غلا نو مې وای دا نو مې
پیر سی پیر سی خاندان خو ختم شو
ها
واړه مشمال پاتې نو دې حقای سپورټ می کوټ ډول ورکړل ورکړل امداد ورکړل
ک پورتو وای مشال ریډیو ور
اردن کو د پیښور په شمه سینما کې پرون مازیګر د لاسي بمونو په چاودنو کې د وجل شو کسانو شمیر دیار لسته رسیدلی او درویش نور ژوبل شوی دی. د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په شمول د هیواد ټولو سیاسي مشرانو د دغه پیښه غندنه کړې ده. بلخوا تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې دغه پیښه سره هیڅ ډول تعلق نشته. نور حال د مشال ریډیو خبري الله کوي.
باچا خان چوک سره نږدې شمع سینما کې دننه تیر ورځ مازیګر هغه وخت د لاسي بمونو حمله وشو کله چې دغه سینما کې خواوشه سلو کسانو د پښتو یو فلم کتلو. د لیډی ریډینګ هسپتال رسنیو څنګه لخوا جاری شوی اعلامیې تر مخه شمع سینما کې د لاسي بمونو حمله په نتیجه کې 14 کسان مړه او 23 نور جوبل شوی دي. جوبل کسانو کې 12 د دارو درمل وروسته کورونو ته لیږل شوی او 11 کسانو علاج وس هم هسپتال کې روان دي چې پکې د شپږو روغتیايي حالت د ډاډ وړ نه دي. د پیښې وروسته سینما ته رسیدونکي یو رسکي او اهلکار محمد بلال مشال ریډیو ته د سترګو لیدلې حال صدا سي بیان کړو.
فورن د ریسکیو ټیمونو سره خپل ګاډو اے دی او 11 سر رالو خپل خدمت فاونډیشن ګاډو سره نو دلته ډیر بد حال او ډیر زخمیان تقریبا 30-35 نه زیات کسان جوبل پرات بد صورت حال جی ډیر زخمیان کې یو زخمی مونږه سم چت کې داغه د اثر بالکل نو جی صرف جوسه پاتې او س لاسونو خپل متاثر شي او زخمیان ډیر یعنی ډیر بد حال کتا سوګورې دا شاته یو ټوپه
شمع سینما پیخه کې جوبل شوی یو کس مشال رډیو ته وویل چې هغه د سینما گیټ سره وو چې د ماکه وشوه او د گیټ را پرې وته لوجی جوبل شو.
ما اس نه دلی دلی خالی خو مچاری ری دلی چې په مال یې دلی نور خو ما اس نه دلی دلی نه زه خو پوښ کوم ما راتلم امبولانس راغه بزور تر ختمه.
د پیخي په ځای کې تیر ورځ سی سی پی او اعجاز احمد سینما باندې حمله په اړه رسنیو سره خبرو کې وویل دې حمله کې درې لاسي بمونه استعمال شوې دي. سورو دې وړاندې سنیما باندې 14 وروستو دوی ته موږ د سیکورټی اډوایزری یا مشاورتي نوټ ورکړې وو. د سنیما انتظامی ته موږ ویلي وو چې تاسو سی سی ټی وی کیمرې ولګوئ کومې چې دوی لګولې دي، او دا چې کوم کس هم د ناراضي تاسو به د هغه پوره تلاشي کوئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس لخوا جاری کړی شوی اعلامیه کې وزیر اعلی پرویز خټک د پیخي سخت غندنه کړې، او دای د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتو ناکامه کولو سازش ګرځولې دي. اعلامیه کې دا هم ویل شوی دي چې شمس نیما پیخه کې د وجلې شوی کسانو کورنیو ته 5.5 لک روپۍ او جو بل کسانو ته 2.2 لک روپۍ ورکول شي. د پاکستانی او نړیوالو رسنیو لخوا جاری شوی بیان تر مخه د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد د شمس نیما 14 غندنه کړې ده، او ویل دي چې د پیخي سره د هغوی هیڅ قسم تعلق نشته. پیخه کې وجلې شوی کسانو کې 2 د افغانستان، 2 د باجوړ، د ایبټاباد او ټانک یو یو، او د نورو وګړو کسانو تعلق د پیخور ضلع سره دی. یاد دي وی چې د روانې میاشتې په 2 نیټه هم د پیخور په پکچر هاوس سنیما کې پرله پسې 2 چاودنو کې 5 کسان مړو او د 10 څخه زیات کسان جوبل شوي وو.
اردوونکو په پیښور کې شوی د نننۍ او پرونۍ امنیتي پیښو په اړه مو رپورټونه او د خلکو احساسات واوریدل. دا چې په پیښور کې ولې په دې وروستیو کې د ترهګریز بریدونو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې، پر دې موضوع زما همکار داود خټک له یو ځایي خبریال علي حضرت باچا سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بولم.
علي حضرت باچا صاحب، تاسو د یو خبریال په توګه په خصوصي توګه چې تاسو کم کرایم ریپورټینګ کم یو لوی تجربه لري، تاسو دې حالاتو ته څنګه ګوري؟
کوم روان کال لے نو دا هغه تیر په مقابله کې ډیر زیات خطرناک دی، او دا غي وجه دا چې مخکې هو یو بم خلاصې دو خلکو به هغه ته صحیح حفاظتي اقدامات وکړو، او اوس خو ټارګټ کلینګ روان دی. بس دویم داري چې اوس هغه د خودکش له استعمال هم چا دغه ډیر کم شوې دی. اوس آی ډی از دومره زیات شو چې زه په ځای باندې خلکو ته اګدی او هغه خو د چیکینګ تنظیم خوشتنه.
علي حضرت باچا صاحب، کو وګورین یوې خواته له طالبانو سره خبرې اترې روانې دي،
زما په نظر کې دا سیده چې طالبان خود دې خبرې نه انکار کړی دی چې دا و په دې کې اصلاح نشته. حکومت خو دا اوس چاته پتن لګی چې د کم پلانینګ ته دا شی روان دی، او سیدی دا خو به وخت ثابتی. خو بیا هم د حکومت د سټیټ خود دې موري جوړی کنه، کاغذ طالب پلاس کی کاغذ عام خلک دي او کو غیر ملکی خلک دي دلته کې ورانکاری، خو دا غي منع کول خود سټیټ دې موري ده کنه. په کار خدا دا چې یو سنیما کې دماکو شو هغه کې دستی بمونه لړ شو، نو په کاله چې د بلې سنیما بیا حفاظت شوی وي هغه سي نه لري شوی. دغه سي دا چې کم امن کمیټې والا خلک بیگانه کسان مړ شو، نو د دې دو واقعات مخ کې وصل پاغه کې مجموعي تور وو کسان مړ شوی وي، نو په کار دا چې د خلکو د حفاظتي هم صدا سي اقدامات شوی وي چې بیگا شلو 15 کسان چې دي د پولیس و نه ده چراشی او په یو کور باندې د ستيبمونو ولی بیا لارشي او یو یو کس هغه صحیح کې عمري هي، نو دې کې د سټیټ سې موري دا
هم دې سره یو پښتنه لکه څنګه چې تاسو وی چې دښمنۍ پیدا شوي، او دا کاروایانی چې کم دي دام په پیښور کې د نن زیاتې شوې دي، دې ټولو حالاتو ته په کتو سره تاسو د پیښور د خلکو مورال ته څنګه ګوري چې دا غي په مورال باندې څه اثر کیږي؟
مورال خو د خلکو داري چې چا سره پیسې ده نو هغه د پیښور نه روان دی وتل. کاغه مالدار تاجر دے، کاغه ډاکټر دے، کاغه څوک پېښه کړي نو هغه د پېښور نه وتل، او که بخپل نه یوتي نو هغه خپل بچی استلی دي، او چې چا وس کیږي نو هغه د ټیپ پرایویټ سکیورټی ګارډز ساتل، او چې وس یې نه کیږي نو بس هغه دغه ښکار دي یا هو بچاله بتور کوي یا بل دې ټارګټ کلینګ شي ښکار کیږي.
صوبایي حکومت په پېښور کې یا په پښتونخوا کې چې کم د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګډ حکومت ته زما پښتنه دا چې تر اوسه پوري دی د امن په لړ کې سکړی دي چې سو اوشي چې د عامو خلکو ژوند بچ کړي شي.
ایس هم نشته زما په نظر کې خدا خبره ده چې حفاظتي اقدامات کم چې موجوده زمونږ پولیس دي، کم چې زمونږ وسایل دي، کدا په ځای استعمال شي. پولیس کار دې ته ویلې ده چې پریس کانفرنس یې کوي، پسې شي باندې چې راشه ما 1 بوتل شراب نیولې دي، ما 3 کیلوګرام چرس نیولې دي، چرته هغه دا ونوي چې راشه ما نن چې قاتل نیولې دی، مونږ دلته کې غواکار نیولې دي. او دا په دومره واقعاتو کې زه دا وایم چې دی پولیس ته علم دی، د خلکو پته ده زمونږ چې کوم خفیه ادارې دي چې وای دا په کوم طرف راځي، دا خلک او په کوم طرف باندې وځي. خو یا خلک د خپل یره نه ویره نه
حمله شوی دا ویل کی چې دی اوس په رضاکارو کې یعنی د امن لشکر په رضاکارو کې نو کده پولیسو او د امن لشکر په رضاکارو باندې په دې توګه باندې دا بریدونه کیږي نو تاسو سوي نه چې پراتلون کې به خلک د خلکو ردی عمل یا د پولیسو ردی عمل څنګه وي؟
بالکل نه د کوم رضاکارو هغه خلک ما په سوروزو کې تاسو به هم رپورٹ کړی چې دلته په سوونو خلک بد یو کلی نه راوتل اسلحه به ورسره خپله ورسره وه د پولیسو او د قانون نافذ کوونکو ادارو سره په ملاتړ کې به راوتل اوس هغه خلک چې دي هغې دومره کمزوري شو ځکه چې هغه حکومت هغې له څه مدد نه ورکوي او هغې وز د پولیسو په امداد کې بل ورځ هم دی میټینګ کړو دې کسانو نن چې مړه شو چې مونږ به د پولیسو حمایت کړو نو هغې چې میټینګ وکړو نو څلورمه پنځمه ورځ پس هغه دا دی مړه شو او هغې خلکو دپاره حکومت هېڅ هم نه ورکوي.
له پېښور میشته خبریال علي حضرت بچا سره مو د دغه ښار د امنیتي حالاتو په اړه زما د همکار داود خټک مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو له وسلوارو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت لخوا د ټاکل شوی کمیټې غړو د دې هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی او د طالبانو د کمیټې په حواله ورته ویلي چې د سولې د خبرو اترو په عمل کې پرمختګ روان دی. پر دې سربېره د حکومتي او طالبانو د مذاکراتي کمیټیانو مشرانو تیر ورځ له رسنیو سره هم خبرې کړې او د مذاکراتو پر روان بهیر غږېدلې دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریاله په دې رپورټ کې راکوي.
مطبوعاتو سره په خبرو کې طالبانو د کمیټې غړي مولانا سمیع الحق وینا وه چې د دواړو ډلو له اړخه د ډسبندۍ وړاندیز دی او په دې برا روان ملاقات کې خبرې اترې کیږي. د هغه وینا وه طالبانو سره ملاقات نه پس دوی مناسب ګڼل چې حکومتي کمیټې ته د ملاقات په اړه معلومات ورکړی شي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې طالبانو له اړخه کم وضاحتونو غوښتنه شوې وه. په دې ملاقات کې د هغې په اړه حکومتي کمیټې سره خبرې اترې وشوې. دی وایي
طالبانو ډیر د حکمت تدبر او د پوهې مظاهره وکړه او داسې سمسله د یو اړخ نه دروچته شوي چې هغه زموږ د مذاکراتو عمل سپوټاج کړي یا پکې سزن راولي.
په دې موقع حکومتي کمیټې غړي عرفان صدیقي اویل چې طالبانو مذاکراتي ټیم نه مثبت اشارې ملاو شوي دي او هیله ده چې اولس به زر خبر واوري.
جو بھی تفصیلات آئی ہیں وہاں سے اس پہ بڑی
کم تفصیلات چې د هغه اړخ نه راغلي دي په هغه موږ د اطمینان اظهار کړی دی او موږ امید لرو چې که هم داسې احتیاط او عزم سره موږ مخ په وړاندې روان یو نو شاید را روان ورځو کې به کوټلي او مثبت اقدامات اوچت کړی شو.
په دې ملاقات کې مولانا سمیع الحق، پروفیسر ابراهیم، یوسف شاه، میجر ریټائرډ عامر، رستم شاه مومند او عرفان صدیقي موجود وو. پاکستانی مطبوعاتو تر مخه دواړو کمیټیانو ترمنځ د ملاقات نه پس جاری شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې طالبان په کلاو ذهن مذاکرات کول غواړي او امن پسې کول لپاره سبق هم طالبان حکومتي کمیټې غړو ته هرکلی کولی شي. د ذکر د حکومتي او طالبانو کمیټې ترمنځ دا ملاقات د حکومتي کمیټې غړي میجر ریټائرډ عامر په کور کې شوی وو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکیې په درې ورځني سفر نن انکارې ته روان شو. ټاکل شوی چې نوموړی به په یاد خار کې د پاکستان، افغانستان او ترکیې ترمنځ کېدونکو سرمشریزه کې ګډون کوي او د ترکیې د صدر وزیر اعظم سربیره د افغانستان له ولسمشر سره به ملاقاتونه هم کوي. تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف با د ترکی په سرخار انقاره کې د پاکستان، افغانستان او ترکی ترمنځ کېدونکو درې ملکی سرمشریز اجلاس کې ګډون کوي او سخ کال د دې غونډې موضوع ده د ایشیا په زړه کې اوږدې مودې لپاره امن پزای کول. د پاکستان خارجه دفتر ترجمان تسلیم اسلم د موبایل فون د لارې په یو پیغام کې مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې با وزیر اعظم نواز شریف، د ترکی صدر عبد الله ګل، د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوان او د افغانستان صدر حامد کرزی سره ملاقاتونه کوي او د دې وروستو با نواز شریف په استنبول کې د ترکی تاجرانو او مشهورو کمپنیانو مالکانو سره هم ملاقاتونه کوي. د بارنو چارو کارپو او پخوانی سفیر زاهد سعید د درې ملکی سرمشریزي غونډې په حق لوايي
ترکی چې
دا نو دی دیر ڈیپ ریلیشن شپ دے افغانستان کے افغان گورنمنٹ سره دا حالات چې بدلے گی لگیا دی افغانستان کے دا وڈرول آف فارن فورسز وغیرہ نو آگے باندھے بدی ڈسکشن ضرور کئی ٹرکی بس رول لی آگے نہ پاس اور پاکستان بس رول لی اور کوآرڈینیشن بس سنگ کئی نو دے دا پارا دا سے ایکسچینج آف ویوز دیر ضروری
دوبارہ نو چارو یو بل کارپو نجم رفیق وای چې دا غونډه د افغانستان راتلونکي په حق لکیږي نو یقینا چې دا ډیره د اهمیت وړ ده
یہ دورہ یقینا افغانستان کے حوالے سے ہے اور افغانستان کے مستقبل کے حوالے
دا دورہ یقینا چې افغانستان حوالے سره ده او دا افغانستان د مستقبل حوالے سره ده په افغانستان کې انتخابات کې دن کې دي او دا درې وړ ملکونه به په دې موضوع خبره کوي چې څنګه به ممکن شي چې افغانستان کې امن راوستي شي او دې نه علاوه پاکستان چې طالبانو سره کوم مذاکرات شروع کړی دي نو نواز شریف به د دوه ملکونو مشرانو ته په دغه حق لا بریفینګ هم ورکوي نو زه ګڼم چې موجوده حالاتو کې دا غونډه ډیره د اهمیت وړ ده
یاد دی وی چې درې وړو ملکونو ترمنځ د افریقی مذاکرات لومبۍ غونډه په 2001 کال کې شوې و
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
اور دن کو مشال ریڈیو تتا سو غوگی د خیبر پختونخوا په بر دیر کې د شهید بنظیر بټو په هنتون د ځنګلات او د علوم د څانګې فارغ شوز د کونکو پرون په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف له صوبایي حکومت د انصاف غوښتنه وکړه دوی وایي کله هم چې دوی د سر ډول کار روزګار لپاره خپل تعلیمي اسناد جمع کړي نو د ټیسټ یا انټرویو لپاره هم نه ور بدل کیږي د دوی وینا ده چې د صوبایي خلکو واکمن صوبایي ګوند ته د بدلون او انصاف په نوم موټن ور کړی وو او دا چې دوی له خلکو سره کړی وعده باید اوس پوره کړي نورحال د مشال ریډیو خبریال راکوي
د بردیر شرنګل د شهید بنظیر بټو پوهنتون د فارست ډپارټمنټ نه پریکشوي زده کوونکو تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په کار روزګار یا جاب ترلاسه کولو کې د دوی سره امتیازي سلوک کیږي او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت نه دوی غوښتنه وکړه چې پاکستان تحریک انصاف له قوم د انصاف او بدلون په نوم ووټونه ورکړي وو او دوی هیله مند دي چې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت به دوی له انصاف ورکړي په دې لړ کې د شهید بنظیر بټو پوهنتون شرنګل نه پریښ شوی یو تن رب نواز مشال ریډیو ته وویل
څنګه د موجوده حکومت نه کم چې د انصاف په نوم باندې زمونږ نه ووټ اغسته دي د پاکستان فارس انسټیټیوټ کم چې په پېښور کې دي هغه خپل مناپلي برقرار ساتل دا غو اولین ترجیح ده او موږ لا په یو قسمه فیلډ کې کم چې د فارسټري حواله سره ده کم چې انوایرنمنټل ډپارټمنټ حواله سره ده زمونږ یو سټوډنټ هم د عزت په نظر باندې یا بالکل انکرېجمنټ زمونږ نه کیږي
د دوی ویناوه چې کله هم دوی د سکر روزګار یا جاب لپاره خپل اسناد جمع کړي نو یوازې په پیښور کې د پاکستان فارست انسټیټیوټ په نوم د ځنګلاتو د علومو د مرکز نه فارغ شوی کسانو ته ترجیح ورکول کیږي او په کار د حکومت داسې تګلاره جوړ کړي چې د ادارې په نوم نه بلکې د میرټ او قابلیت په بنیاد خلکو ته د روزګار زمینه برابر کړي شي
ظهور الحق من دے شہید بن نظیر بٹ یونیورسٹی رما بی ایس آر آر فارسٹری کڑے بلکہ بیا میں ایف ایل ہوں کڑے دا غنا بعد او کم جے کہ مون انٹرویو لو ورزو ٹیسٹ لو ورزو پاغ جے کہ مون تا صفا پیو تو ایڈورٹائزمنٹ کی ورسلی چھ پریفرنس ول بی گیون ٹو دا ٹی ایف آئی کینڈیڈیٹ مونگو چھ دا ان جسٹس دی ختم شی زمان احمد نان اقبال دے دا کاربن سٹاک یو پروجیکٹ کاربن سٹاک اسسمنٹ یو پروجیکٹ اگلے واگے تم ٹول اپلائی کڑے ور ٹول من گرو چھ پاکستان فارس انسٹیٹیوٹ نا چھ ڈگری نہ کڑے نو اگ ٹول تی باہر کڑی دی صرف پدے وجہ باندې چې تاسو بی فای ګریجویټس نه دا مطالبه ده چې دا سراسر نه انصافي دا زیاتې دي او مونږه چې دا کوم ګورنمنت دی د پی ټی آی دا د انصاف په نوم سره راغل دی او د انصاف او ازونه او چغې وایي مونږ دې ته دا خواسته چې زمونږ سره د انصاف او شو زمونږ د دین د انصاف امید دی
د شهید بنظیر بټو شرنګل پوهنتون د فارست ډپارټمنټ نه پریښ شوی د بیروزګار ځوانانو د دې غوښتنو په لړ کې مو چې کله د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن د صوبایي وزیر مشتاق احمد غنی سره د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه نو په وار وار د کوشش باوجود مو په دې کې بریا ترلاسه نه کړه خو د شهید بنظیر بټو پوهنتون نه پریښ شوی د زده کوونکو په خبری کانفرنس کې وویل چې دوی هیله مند دي چې د دې خبری کانفرنس وروسته به د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هغوی دې ستونزې ته پاملرنه وکړي
په پیښور کې د مشال ریډیو د خبريال لدی رپورت سره اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخه ته نږدې شوې یو. نجیب عامر سټوډیو ته راغله ده لده بعد مشال ریډیو د خبرونو لنډیز وورو.
د پېښور په وډویره کې وسلوالو په یو برید کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون نهه کسان وژلي. په کوم کور چې برید شوی هغه د پولیسو د یو افیسر د ترونو و چې د امن د لښکر مشرانو په دې پېښه کې دواړه مشران هم وژل شوي دي. په پېښور کې په شمع سینما د ګرنیټونو په پرونی برید کې د وژلو شوو کسانو شمېره 14 ته پورته شوې. په دې پېښه کې درویش نور کسان ژوبل هم خودل کېږي چې د ځنو صحي وضع نازکه ده. د پاکستان وزیر اعظم اتمه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون کولو په موخه له اسلام آباد انقره ته روان شوی دی. نوموړی به د افغانستان او ترکیې د مشرانو سره ځانګړي ملاقاتونه هم کوي. راپور نو وايي یو پاکستانی عدالت حکومت ته امر کړی چې که د ډرون بریدونو پر ضد مبارزه کوونکی کریم خان یې نیولی وي نو عدالت ته دې حاضر کړي. د فرانسې خبري اژانس د کریم خان په نوم د دې کس د وکیل په حواله لیکلي چې د لاهور های کورټ د پنډۍ څانګې د شورو په ورځ حکومت ته امر وکړ چې کریم خان دې د فروری په 6 عدالت ته حاضر کړي او د هغه د نیولو وجه دې هم ښکاره کړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې په شیرزاد ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژل شوي دي، خو طالبان هم افغان او نړیوالو ځواکونو ته د زیان رسولو ادعا کوي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وایي دی باور نه لري چې افغان ولسمشر حامد کرزی به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې تور لګولی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریې پر ضد د اقداماتو د کولو مخه نیسي. نوموړي همدارنګه کاروباري ادارو ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره په تجارتي معاملو کې د بندیزونو ته پاملرنه وکړي، که نه حکومت به د هغوی پر ضد اقدامات وکړي.
لن خبرونه مو د نجیب عامر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د نړۍ رنگونه خبرونه درته اورو چې تاسو پکې د ساينسي او انټرنیټي موضوعاتو همدار د سینمایي فلمونو په اړه خوندور معلومات ترلاسه کوي. دا پروګرام زما همکار ګولیاز تاسو لپاره جوړوي.
دا مشال اړي 19 پروګرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه مني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننی پروگرام کې مدلله د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی خبره کوم چې د امریکا د فوج ساينسي سیډنیزي ادارې د کمپیوټر جوړونکو کمپنی آی بی ایم ته ټیکه ورکړي چې داسې ټکنالوژي تیار کړي چې د خوفیا معلوماتو خپرېدو وروسته په خپل هغه آله تباه شي. د امریکا د فوج د ساينس تحقیق ادارې ډارپا د کمپیوټر جوړونکو کمپنی آی بی ایم ته د وانیشنګ پروګرامبل ریسیورز نومې په پروجیکټ لپاره 15 لک ډالرو ټیکه ورکړي ده. آی بی ایم کمپنی داسې برقی آله جوړولو کوشش کوي چې د ریموټ کنټرول په مرسته په خپل تباشي. دا ټکنالوژي به د جنگ په میدان کې استعمالی دي شي. آی بی ایم کمپنی یو وړاندیز کړي چې په برقی آلاتو کې موجود سیلیکون چپس غیر چاپیر شیشي ولګول شي چې بیا د رادیو فریکوئنسي په مرسته تباه کول شي. دغه ټکنالوژي د هالیوډ مشهور فلم میشن امپاسیبل کې خودل شوې ده. د افریقا په ځینې خارونو کې د انسانانو پر ځای روبوټس د ټرافیک کنټرول کولو دنده ترلاسه کړې ده. د افریقا په ځینې خارونو کې ټرافیک ډیر زیات وي او د ټرافیک پولیسو لپاره ګران شي چې پرې قابو عمومي. د دې مخنیوي لپاره په ځینو ځایونو کې دا کار روبوټس ته سپارل شوی دی. د ټرافیک د پولیسو روبوټس قد 8 فوټه دی او د انسانانو په شان یې لاسونه دي چې پکې سره شنه او زیړ لایټس لګیدلې دي. د روبوټس په سر کې کیمره هم لګیدلې ده چې د رش په وخت ټرافیک په سمه توګه کنټرول کوي. د صحت نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې د کینسر ناروغي یو لړۍ سره مخ کیږي او وخت راغلی چې په شرابو او شکرو بندیز ولګول شي. د صحت نړیواله ادارې اټکل کړي چې تر 2015 کال پورې به د کینسر د ناروغانو کلنی شمیره 2.4 کروڑ پوری ورسیگی. په دې کې به د نیمونه زیات ناروغانو علاج ممکن وي. ادارې ویلي چې د کینسر یا سرطان ناروغي مخنیوي لپاره ضروری ده چې په تمباکو، چاقوالی او شرابو قابو ومندل شي. اداره زیاتوي چې د کینسر ناروغي په معامله کې د خوراک په کردار خلک ډیر خطرناک حد پورې ناپوه دي. ډاکټران او محققین په دې دریز دي چې کینسر ناروغي کې انساني رویه هم ډیر مهم کردار لوبوي. کچر انسانان صحتمند عادتونه خپلوي نو د کینسر ناروغي خطر کې تر ډیره حد پورې کمی راتللی شي. د امریکا اپیو ادارې په یو رپورت کې ویلي چې تر 2050 کال پورې به په نړۍ کې د زیات عمر انسانانو آبادی 3% سوا شي، چې په نتیجه کې به په آبادی کې لوی بدلون راشي. یاد ادارې په دې اړه د مختلفو هیوادونو خلکو سره خبرې کړې دي. په سروې کې راغلي چې 15% پاکستانیان د زیات عمر خلکو په آبادی کې د اضافه په اړه اندېښنې نه لري. په سروې کې ویل شوي چې 8% پاکستانیان دا دریز لري چې د ریټایر کېدو وروسته به ورته ښه اسانتیاوې وي. د پیو ادارې د شمیرو تر مخه په 2010 کال کې د پاکستان آبادی 103.5 میلیونه وه، او تر 2050 کال پورې به آبادی 201.5 میلیونه، یعنی 8 کروڑ شي. سروې کې راغلي چې تر 2050 کال پورې به د 15 کلونو نه زیات عمر کسانو شمیره کې 9% زیاتوالی راځي. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې ټویټر په درې میاشتو کې د 40 کروڑ ډالرو نه زیات خساري اعلان کړی دی. د ټویټر برخې درې میاشتې وړاندې په نیویارک سټاک اکسچینج کې خرڅ لپاره وړاندې شوې وي. د دې نه وړاندې تجزیهکارانو د خساري خبرې کړې وي. بله یوه وجه دا هم ده چې د ټویټر صارفینو شمیره کې کمی راغلی دی. ټویټر وکاله وړاندې جوړ شوی وو او د ګټې لویه برخه یې د ټلیفون اشتهارونه دي. بلخوا د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک 10 کاله پوره شول. په دې رستو کې د رپورټونو جاج واخستل شي نو خلک د فیسبوک نه تنگ شوي او یا پریشان دي. بیا ځینې سروې کې راغلي چې فیسبوک یو ناروغي شکل اختیار کړی دی. خو تیر 2013 کال کې د فیسبوک ګټه کې 55% اضافه شوې ده. دا وخت په ټوله نړۍ کې فیسبوک د 1 ارب نه زیات صارفین لري. د روس د مشهور اصلګری خار سوچي کې د نړۍ 2 د ژمی اولمپکس لوبي شروع شوې دي. د سوچي ژمی اولمپکس لوبو د پرانستي دستوره ډیره رنگدار وه. د ژمی اولمپکس لوبو کې دا تر ټولو ګراني لوبي ګڼل کیږي، ځکه چې د روس د حکومت د وینا سره سم د لوبو انتظاماتو لپاره یې 10 ارب ډالرو خرچ کړی دی. د سوچي ژمی اولمپکس لوبو کې د 80 هیوادونو 2900 لوبغاړي برخه اخلي. د ژمی اولمپکس لوبي به تر 14 ورځو پورې جاری وي او لوبغاړي به د 98 تمغو لپاره سیالي کوي. د سوچي اولمپکس لوبو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا په باکس آفیس کې مزاحیه فلم رائیډ الونګ په دریمه اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی، چې د 2.9 میلیونو ډالرو کاروبار یې کړی دی. په باکس آفیس په دویم نمبر فلم فروزن دی، چې په 1999 کې 3.6 میلیونو ډالرو کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم دیٹ آکورد مومنٹ دی، چې په لومړي اونۍ کې د 2 میلیونو ډالرو کاروبار کړی دی. د امریکا هالیوډ مشهور فلم کیپټن امریکا دویمه برخه دی وینټر سولجرز ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اکټرانو کریس ایونز او سکارلټ جانسن هم کار کړی دی. فلم کیپټن امریکا دی وینټر سولجر به د اپریل په 14 نیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
Ones that do call him the Winter Soldier.
They join SHIELD to protect people. You have to build a better world sometimes means tearing the old one down. And that makes enemies.
He told me not to trust anyone. This is how it ends. Everything goes.
Like you're giving the orders now, Captain.
am right.
د امریکا هالیوډ مشهور اکټر انجلینا جولی نوې فلم مالفیسنت ټریلر خپور شوې ده. په فلم کې ایلی فینینګ هم کار کړی دی. دا فلم به د مې په 18 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Your shadow has been following me ever since I was small. Don't be afraid.
I'm not afraid.
Then come out.
Then you'll be afraid.
د هند سینما مشهور اکټرانو رشی کپور، اشومان کورانا او سونم کپور نوې فلم بیوقوفیاں ټریلر خپور شوې ده. دا یو مزاحیه فلم ده. فلم بیوقوفیاں به د مارچ په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی ده.
میں موہت وی لائف سیٹ تھی آئی ہیڈ اے پرفیکٹ جاب کیسے کہا نا لائف سیٹ تھی फिर मुलाकात हुई उसके बाप से
मोहित चड्डा पापा मेरा फ्रेंड
दैट्स मी
कनेक्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव
सीनियर मायरा सीनियर
सीनियर क्या
सॉरी
सीनियर चपरासी सीनियर क्लर्क सीनियर टाइप सीनियर व्हाट
साला बाप नहीं ओसामा टाइप टेररिस्ट था
तुम्हारी सैलरी कितनी है
65,000
कैसे मर्द हो तुम यार मेरी बेटी की सैलरी तुमसे ज्यादा
प्यार तो है अनलिमिटेड सर हम तो इतना कूली आपसे परमिशन मांग रहे हैं और लोग तो भाग कर शादी कर लेते हैं
मोहित
बेवकूफिया
د هند سینما نوې فلم ټوټل سیاپابا د مارچ په 1 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي په فلم کې د پاکستان مشهور سندرغاړي علي ظفر هم کار کړی دی دا یو مزاحیه فلم دی
اور کون کون ہے تمہاری فیملی میں
جی فیملی میں ابو ہیں امی ہیں تین بھائی ہیں جی چار بہنیں ہیں میں خود ہوں ماشاء اللہ
اور بیٹا تم لوگ انڈیا میں کہاں سے ہو
میں جی
ممی پاکستانی ہیں کون
میں
سارے بولو جے ماتا دی
ملکی یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے
آج یہ بندہ تم مرے گا میرے ہاتھوں
جب سے آئے ہو کبھی کوئی سنترا مار رہا ہے کبھی کوئی گولی مار رہا ہے کبھی کوئی گالی دے رہا ہے کبھی کوئی دھمکی دے رہا ہے
میری فیملی کسی سے ملنے کے لائق ہی نہیں ہے نہیں پتر ہم نے لائق نہیں ہے وہ پاکستانی ہے سمجھا کر یہ شادی کبھی ورکنگ نہیں کرے گی بیٹا اب میری چھوڑو اپنی شادی کو سنبھالو
دل سے جیتے ہیں تمہاری طرح نہیں ہے ہمارے دل بہت بڑے ہیں
شاہد افریدی یاد آ گیا سیمی فائنل ہار کے تو کہتا ہے ہندوستانیوں کو دل ہمارے جتنا بڑا نہیں ہے تو کیا میچ ہار جائے
شاہد افریدی سے تو ہم بھی پریشان ہیں
مرو سیاپا
قدرمنہ اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل دا دین اوڑان دی چھ دا نن برس پروگرام راغون کو تاسی ہم کولے شئی چھ مشال لڑیو سر دا خپلی سیمی خواندور معلومات شریک کرے دا ٹیلیفون دا لاری تاسی دا معلومات شریک کولے شئی زمونگ دا ٹیلیفون شمیر دا 00-22-22-11-22-11 پا ہم دیز اخپل کوربا گولے آست اجازہ ورکی خورز ولری او آبادو سی
پختو وائے مشال ریڈیو وار
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوږی یو اوس وخت را رسیدلې چې تاسو ته بل ونی ز خبرونه شال او شمله وړاندې کوو چې تاسو پکې له پښتني کلتور سره پر تړلو موضوعاتو د پوهانو خبرې اوري دا خبرونه زما همکارا انیسا اجمل جوړوي او تاسو وای اردن کو چې د خبرونه ورستا تاسو کول شي لیوي سندرې هم خوند واخلي
Thank you.
ستړی مشه په شالو شملخ پرونه کې درته زانی ساجمل هر کلی وایم په نننې خبرونه کې درته په افغانستان کې د پښتنو د جامو او یاد کالو پاړه معلومات درکو چې د غلطه د پښتنو په جامه کې لوخت ریدو سره څومره تغیر راغلی دی او په دې کې د بدلون راتلو وجه سکه دی شي ځینې سیړونکي وایي په افغانستان کې د پښتنو په جامه کې تر ډیره حده بدلون په 1980 لسیزه کې د پاچا ظاهر شاه په موده کې راغلی او بیا د شوروي اتحاد یرغل د وسلوالو طالبانو په واک کې دراتللو د مجاهدینو او افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو ورتګ له وجې هم په جامو کې بدلون راغی دا چې د پښتنو افغان خوځو جامه څنګه ده په ننګرهار کې خبریاله سانګا جبارخیل وایي پوخا به د خوځو په جامو د لاس کار رواج ارزې ډیر وو خو اوس په ځینو سیمو او په خاصه توګه په ښارونو کې د لاس کار او ګګرې جوړول صرف تر خادیانو پورې پاتې شوي دي سانگا جبارخیل وای افغان پختنی میرمن خپل یو ځانګړی کلتوري کمیس لري نو مړی د دې کمیس پاړه زیاتوي
پکلو کې دا یو ډول دسي ګرد غونډه کې جوړیږي او مغاړي چې هغه هر څه خپل خوخي کې فرقه مغاړي جوړي خو په مینه کې یا مثلا هغه جنرال کوم هغه چې د دې جوړښت کې د دې کمیسو هغه نو بیا ګرد دی او دغه تر څنګ غاړي هم سره ګرد دی او کمیسونه هم ګرد دي البته یو مهمه مسله چې پکې راغلا ده چې د ملا په برخه کې ډېر ښایسته چینونه لري یعنی مثلا د سې او د شمې غونډې ټول شوی دی ټول چې ډېر ښه ښکاري یعنې ټول دغه د کمیس سټایل چې دی د ملا په برخه کې بیا جوړ شوی چې هغه د سې ګونډي ځکه لستوري خلې کولای شي په ګګرو کې بیا په لستولو کې یو ډول شاور کوي شي یو ډول شاور کې وخل کېږي د لستونو په خلې کې هم دا ډول د لمنې په څوکو کې یو ډول شاور وخل کېږي او دغه تر څنګ په غاړه کې هم یو ډول شاور وخل کېږي چې دا د غټې په دخولات یو تختمی په سنگار کې عمل کوي
یو ملستوني تایوانی کا غاڑ پرس مغنی کا یو ملستونی تایوانی کا غاڑ پرس مغنی کا پا کمر بند بمی گلو نا کاروے لمنے کا پرے 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 پا کمر بند بمی گلو نا کاروے لمنے کا پرے 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 وجے بخی پوا کھا اختر نجدی دزڑا میں شاخا کجے وجے بخی پوا کھا اختر نجدی دزڑا میں شاخا زما لمنا ڈیرا نرا وجدوے لمنے کا پرے پرے پرے
لیکوال پیر محمد کاروان بیا په افغانستان کې د پښتنو سړو د جامو پاړه وای افغان سړو با پوخا لند کمیس او ګور پرتوک جوړاو خو زیاتره ځوانانو د فیشن لحاظ سره خپل کمیسونه لګ اوګت کړی دي نو موړې د پکول لونګې او د سادر پاړه زیاتوي
پتره د پښتنو لباس چې وو کمیس وو پرتوک به وو او لونګي یا پټکی به وو کنه نو دا تر اوسه پورې هم تر ډېره لام دی او اوس په ځینو سیمو کې دغه د لونګي او د پټکی پر ځای خولۍ یا پکول یا داسې نورې ګرد خولۍ دا هم کاریږي زموږ په سیمو کې خو هغه تر اصلي لباس چې دی یعنی کمیس او پرتوک او واسکټ او څادر دا تر ډېره پورې په افغانانو په تیره په پښتنو کې تر اوسه پورې ژوندی دی او دا کېدای شي چې ډېر اوږد تاریخ ولري یعنی په سلګونو زرګونو کاله تاریخ کېدای شي چې ولري
سانگا جبار خیلوائی د افغانستان په خارونو کې اکثر از د زیات عمر خزی د کلیوالو سیمو پر تلا جلا جامې کوي. په کلو کې اوس هم مشران خزی گگری چوي چې د موکې او عمر لحاظ سره پرنګونو کې توپیر وي. نوموړی د جنکو او د مشران خزو د جامو پاړه وایي.
مشران شدید دی دغه کمیسونه بیا ټول د ګګرې ته ورته دي، یعنی ډېر خاطره دي. نه اوس فرق دی، ځینې سیمې دي چې دي مونږ مثلا په افغانستان کښې ځینې سیمې لرو چې په ننګرهار کښې البته ځینې ولسوالۍ لرو چې مثلا د هغې د زمنې نه د بټیکوټ ولسوالۍ ده، یا مثلا د شینوارو ولسوالۍ ده، یا مثلا ځینې نورې ولسوالۍ، یا مثلا د کونړ ولایت ده. د دې خلک مشران ښځې چې دي عموما تورې ګګرې اچوي، او د هغې تر څنګ ورسره نه دا شلوار چې دی پرتګونه یې داسې ورسره شنه اوسېږي. د نن تر ډېره پورې هغه کلي چې مثلا ښارونو ته لږ څه نږدې دي او د ښارونو تر تاثیر لاندې راغلي دي، نو هغوی بیا دا د لباس سټایل او دا څه د ښار نه تاثیر سره یا متاثره شوي دي که نه، نو هغوی لباسونو کښې یو څه تغیر راغلی دی. مثلا امریلا کالي هغوی کوي چې هغه هم جګړې ته ورته دي، خو مثلا لږې لنډې جوړېږي، یا مثلا لږ درزونه پکې کم راځي، بخې پکې کم کېږي نسبت جګړو ته. خو په ټوله کښې لږ د دوی لباسونه انجونې چې دي په کلیوالي سیمو کښې هغوی ډېرې د جګړو ته ورته دي، البته جګړې نه دي خو جګړې ته ورته چې هغه مثلا امریله دي یا مثلا وریب ورته وایي، دغسې ورته لباسونه تیاروي.
لیکوالا وګما سبا وایي پوخا به افغان ښځو د سپینو زرو یو لمن کوله، خو اوس په ډېرو ځایونو کې ښځې د غشان لمنې نه کوي.
لمن د سپینو زرو نه جوړېږي، داسې خاص زرګران جوړوي چې هغه داسې اوږده لکه فیته غوندې وي، خو هغه شړنګېږي، د سپینو زرو نه جوړېږي. هغه لمن د کمیس د پاسه لکه پاس مناسب جای وي، یو دولویست بره د لمنې نه، دولویست بره د چرمونه د پاسه هغه لمن په لاس باندې ګنډل کېږي. نو هغه لمن اوس هېڅ په دغه یو لوی تغیر راغلی دی چې په افغاني لباسونو کښې هغه لمن هېڅ نشته، چې هغه د افغاني لباس ته به یې هم دروندوالی ورکوو او هم به ښځو به چې قدم اخېسته هر قدم به د یو شړنګ سره وو که نه، لکه که په تیاره کښې به م یوه ښځه روانه وه، هغې د لمنې شړنګېده سړی به پوه شو چې دا د ښځې قدم دی او یوه ښځه روانه ده.
د پښتنو ښځو په جامو کې ټیکری یو ډېر مهم ځای لري، خو دا سیمې ښځې ځان ته د رنګ، ناپ او عمر لحاظ سره جدا جدا ټیکری جوړوي. پیر محمد کاروان وایي مخکې به پښتنو سړو پټکې یا لونګۍ په سره وله، چې وروسته بیا د شوروي اتحاد او د جهاد په وخت لونګۍ یا پټکې کم شو. نوموړی په افغانستان کې د نورو قومونو د یرغلونو د جهاد په وخت کې په جامو کې د بدلون په اړه وایي.
البته دغه د پکول او د خولیو دود چې دی دغه دېرش پنځه دېرش کاله وړاندې چې کله باندې روسان تلل، نو دا د لونګۍ په سنګر کښې خلک ډېر شوه که نه، خلک به مورچلونو سنګرونو ته تلل، نو دا د پکول او د خولۍ رواج هم په جهاد کښې د دې جهاد په وختونو کښې رامنځته شو، چې اوس هم ځینې ځوانان د لونګۍ په ځای مثلا خولۍ په سره وي، پکولونه په سره وي، یا په ښارونو کښې ښځې یعنې برقې یو څه لرې کړې، یعنې مکتبونو ته راغلې یا لوڅ مخ را ووتې. د دې تر څنګ د مکتب د هلکانو دغه د یونیفارم چې دی که نه، دا دریشي او دغه پتلون او دغه د پتلون سره چې کوم کمیس اغوستل کېږي، دا هم په ښارونو کښې رواج شو. یونیفارم چې شو هغه هم یعنې د کمیسو پرتوک په پتلون او دا د پتلون سره کمیس دا رواج شول.
وګمه سبا وایي په افغانستان کې چې کله کورنۍ جګړه پیل شوه او پښتانه مختلفو سیمو ته د کډوالو په صورت کې لاړو، نو په دې د نورو سیمونو کلتور ډېر اغېز کړی دی، چې پکې د پنجابي او ایرانی کلتور زیات اثرات تر سترګو کېږي.
توپیر خو ډېر زیات پکې راغلی دی، لکه د خپل کورنۍ جګړه ډېر تاثیر کړی دی، دا چې خلک کډوال شول لاړل که نه، وه لکه ایران ته هم لاړل، همداسې نورو هېوادونو ته لنډ پېښور ته واوښتل، نو بدلون په هغه جامه کښې ډېره زیاته راغلې ده. او کلي بانډو کښې اوس ډېر کم خلک هغه لباس هغه پخوانی لباس اغوندی لکه دی کډوال شو لاړل په خبر ته او امدارنګ غجینه او ځوانان او اته نارینه او کالې کې هم چې دینه ودونو معفلونو کې ګوري دی وخت یې غلباس چې پنجاب الکان لاور الکان اغوندی ځوانان او جنکی غلباسونه سانه شولې امدارنګ هغه نیوی پنجابی یا هندی لباسونه دوی ډیر زیات تاثیر کړی دی خو بدلون پکې راغلی او هغه پخوانی لباس اوس خلک ډیر زیات نه استعمالوي.
پیر محمد کاروان وای په خلکو د میډیا ډیر لوی اثر وی باید چې د افغانانو میډیا خپل خلکو ته خپل کلتور وخایي دا نه چې له وخت ریدو سره په دې کې ډیر بدلون راشي او دا لمیان سلار شي
اذهانو کې به یو څه ناڅه تغییر خو خامخا راځي ځکه چې هر نظام راځي خپل سیوری په اذهانو باندې په خلکو باندې پرېږدي. اوس مثلا په افغانستان کې فلسګونو تلویزیونونه دي باید هر تلویزیون ساته یو ډېر قوي ټیم وي د لیکوالانو چې دغه ټیمونه دوی نه لري نو دوی مجبور دي چې د پردي کلچر یا د پردیو ډرامې دغه واچوي که نه که چېرې دوی پردي فلمونه یا پردي سریالونه یا پردی لیکنې او ډرامې دا شان خپروي هغه هم باید د کلچر او د ارزښتونو په رڼا کې وي چې افغانان منفي خوا ته ټیل نه وهي
مثبت خاطر ځان بسیار وان کی. څنګه جبرخیل په افغانستان کې د مختلفو قومونو د کلتوري يرغلونو په اړه اندېښمنه ده او وایي چې باید افغانان خپل کلتور او په خاصه توګه خپل جامه خوندي ساتي.
دغه ویره موجوده ده، دغه ویره شته ده چې دغه افغاني لباسونه به زموږ خورانه خاصه یو ورځ بېخي له منځه ځي او ورکېږي. ده زما هیله دا ده مونږ که وشو کولی چې افغاني جامه هغه جامه چې په نړۍ کې موږ په هغې باندې پېژندل کېږي یا هغه زموږ کلتور چې کوم دی یعنې وایي هر کله چې غواړئ چې یو هېواد له منځه لاړ شي نو لومړی د هغې کلتور له منځه یوسئ. هغه متاسفانه اوس چې موږ ګورو تر ډېره ډېره پورې افغاني لباس دی، نورو هندي لباسونو، پاکستاني لباسونو، پنجابي لباسونو یا مثلا ځینې نورو لباسونو نیولی دی. یو ورځ داسې ورځ رانیسي چې زموږ د افغاني لباس اصلا بېخي له منځه لاړ شي او موږ د افغاني لباس هم نه لرو.
او ریتونکو کتا صد پروگرام پاړه لمشال ریډیو سره سرای شریکول غواړي نو په دې نمبر راته پیغام پریک دی. د پیغام ریکارډولو ماشين شميره ده 00202022 01212. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
سکال در زما نتیرو تیرو لورو نو سرا دتش پپولارا تکی نیارا قربان دی شما زبن دیم لالو نو سرا دتش پپولارا تکی نیارا دتش پپولارا تکی نیارا پلارہ تک نیارا باند شما سب ندیم لال ونو سرا تو تش پپ